د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نوري اس نوري هم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1349 یوم هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند دي چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې چېرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمي تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتی او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وبله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنتینا سباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د اوبخې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي. د چاشنبې په ورځ 1500 افغانان له جرمني په خپل خوښه کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کردانو ډلو ویلي چې دا ډله اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چېرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنګټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
De ogde mode pa makh Russia khpal dil chaspi lari muk fikr ka uch tsarang pa qanuni shakal de siyasi waq de intiqal la para kar wukru che pa Suriya ke isbat ra wali aw taghir ra mastashi muk pa de bawari uch da kar la asad sa khabra ta kidai shi د هغې توافق نامې له مخې چې موسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده تمه ده چې د فبروري له 8 په سوریه کې اوربند پلی شي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو دی د هغه ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زنداني دی. د باقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیول شوی او د تهران وین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تیره ورځ 43 وبخی 43 کلنه زرینه سرداروه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپیژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله باندې محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زندانی کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. پراتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه منفي 3، په بامیان کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 1، په کابل کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 چټه 4، په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 1، په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې اسمان شین اټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 28.9 درجه، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18.2 درجه، او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.1 اټکل سوی ده.
له نجيبه زمانه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو اټکلی واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړې.
زمونږ لپاره هو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوې را پیاده شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته پکار ده چې څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ رات کې راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هیواد کې انتخابات کیږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شک غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
ومردل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري بلکې د هند لپاره هم او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې د دوی لپاره هم ډیره لویه ګټه ده او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي د ډیر خصوصا ترکمنستان او اذربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همبستګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت چې سیاسي خل پلتیاوي را پیدا شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې ده 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه ګذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کاله مخکې په تقریبا سالري راځي حالت کې په ډېرو دغه سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شي. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخشي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډیر جدي کار کیوشي او دا کار کیوشي چې هلته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ دلته لنګر واچي. ګرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته دغه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو هغه اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او د دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت وکړي.
الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزه نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه چې څلکه باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کړي، خپل ذخایر جوړ کړي، کمالونه راځي او دته د دې ځکه چې تکي او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي، مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه راشي.
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وه. یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري. ابراهیمي تېره ورځ د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اور بند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایراني ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. وبجې شپاړس دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د امریکا چپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کیږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکي اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبه تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خو د طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي خو دوی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوي تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورځپاڼه د یوه پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلي دي د دې کړکیچ د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړي او دوی یې په نشه کړل.
ازادي رادیو اوري د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې خپل وار په وار د جګړې کرخې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډېر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي وو چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زیب راپور کې.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهیدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. د پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشت لژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
وامرل چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر د هیواد اقتصادي بندیزونه، هغه بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی، لری کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. براک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېشي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې پورس په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط کورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانی په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم نجیبه ده، زه کارمند یم د تلویزیون ملی.
ډیر ښه. مثلا داسې کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار و تاسو هلته په ناوی مشاله چولی، یعنی قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غږ کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یو ناوی و او هغه ویل چې دتا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچاوه. نو هغه و چې ما یو ماشوم را وخسته او د دې په غې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچاو.
یعنی تاسو په نظر د څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه میرمنه چې دی صدمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه سنې کار چې کنه د خیر کاری د خوشحالي ته مر وړاندې کیږي ځکه چې ته مثلا قدم دی خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر څومره ناوړه دود ده څومره به دغه په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
نه دا خو واقعیا چې ناوړه دود ده. دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځ لار شي ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کیږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي. هغسې رسم رواج دی. نو دغسې رسم رواجونه ما ډېر زیات لیدلي دي ورسره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه ښځه چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځینې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
د ژوند رنګونه په همدې سره د خبرې مجله هم پای ته ورسېده. لموږ سره اوس ایله ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام. هفت